وایروس په وړاندې واکسین شي. د کورونا وایروس په وړاندې وبخې واکسین شي. په متحده ایالاتونو کې د کورونا لامل د مړو شو کسانو شمیر نږدې 3 لک او پرې د اخته شو ل 14 میلیون وګړو اوخته دی. د فایزر بیو ان ټیک کمپنۍ لخوا جوړ شوی دغه واکسین ته ورسره له هغه اجازه ورکړل شو چې د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې 2 ورځې وړاندې هغه تایید کړل. د کورونا د واکسین په وړاندې د کورونا د وایروس په وړاندې دغه واکسین مسریت په سلو کې څه باندې 15 خودل شوی دی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل د دې خبرونه ډیره برخه هم د مخکخه خزو او نږدې خبرونه ته ځانګړې شوی په ژوندۍ بڼه زما همکار مللی بشیر مختوري په څو شیبو کې
مخکخه خزی.
السلام علیکم. دا ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام لرو چې زملالي بشری پر مخ وړم. په دې خبرونه کې زموږ ملمنی فرهناز الکوزی چې شاعر، لیکوال او پیژندسوي ژورنالیست ده، همدارز فریده کوچی په لمر سره وی چې د افغانستان د پرلمان په خواني سناتور ده، د سولې غشتونکو شذو پنوم یو غونډه جوړوي چې په اړه لدی سره خبرې کوو. او په دې پروګرام کې زموږ دریمه میلمنه به ډاکټر لیلا آفاق وي چې مدني فعاله د سوداګر او د کندهار د سوداګرۍ خونو رئیس ده. لومړی به د فرهناز الکوزی سره د پروګرام په پیل کې خبري پیل کړو. فرهناز الکوزی د هیواد پر کچه د تلویزیونی او رادیوي خبرونه ویاند ده. د لغمان ولایت اوسیدونکو ده. نن د دې د ژوند او فعالیتونو په برخه کې ورسره خبري کوو. له تاسو اوریدونکو به هم پښتني واخلو او فرهناز جان به هم تاسو پښتنو ته ځوابونه ووایي. خبرونه ته شرغ لاس فرهناز جانی.
ملالی بشیر تاسو ته او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه ونیک هلی وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې یو ښه مزګرې تل کړی وتی زته خدمت کې.
مننه فرهناز جان چې زموږ سره خبرې کوي. زموږ اوریدونکو به هم له تاسو څخه خپلې پښتنې مطرح کړي. اوریدونکو که زموږ له ملمنو پښتنې لري ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړي او یا هم د افغان بي سیم د 903 شمیرې لاري له ازادي رادیو سره خپل نظرونه شریک کړي. د تلیفون شمیرې دا دی 0500822555 او 0599203504. د مخکښ شدي پروګرام د افغان شذو پر لستراړونو متمرکز دی. په دې برخه کې له خپل شذنه اوریدونکو ځانګړي هیله لرم چې موږ ته تلیفون وکړي، خپل نظر را سره شریک کړي یا لملمنو پښتنه وکړي. اوس هم فرهناز الکوزی را سره پر لیکه ده چې د هیواد پر کچه د تلویزیونی او رادیو خبرونه ویاند ده. فرهناز الکوزی په کوچنیوالي کې د خپل کورنۍ ځینو غړو شونځي ته لتاګر غرځولې و. په دې اړه به هم له دوی سره خبرې وکړو. فرهناز جانې، تاسو لمړی موږ ته وایئ چې تاسو د خپل لمړی زده کړې څنګه سرته ورسولې، کله چې د کورنۍ ځینو غړو لکه تاسو چې ویلی چې تاسو کاکا د شونځي ته له تاګ تاسو مخنیوي کړی وو، نو تاسو څنګه وتوانې د لاس چې خپل زده کړې وکړي؟
ډیره زیاته مننه اغلی ملالی بشیر. زه ویل دې ځای شروع کوم چې زه کله په کلی کې اوسېدلم. لاندې زه په شپږم ټولګي کې وم چې زه تر دې خونځي نه ما نه کړم. بیا جوخت ورسره کله چې ما پلاجان دنده واخیستل، نو ما ته به ویل چې ته اندېښنه مه کوه، ځکه زه به تل اندېښنه وم چې زه ولې د زده کړو بې برخې پاتې شم. هغه وخت هم ما ازادي راډیو اورېدله، بي بي سي مې اورېدله. زما ډېره زیاته مینه وه چې زه باید یو پیاوړې مېرمن وسم راتلونکي کې، زه باید د نورو مېرمنو دپاره ډېر څه وکړم او ډېر کارونه وکړم. خو کله چې تره زما د ښوونځي ته د تګ مخه ونیوله، بیا زما پلارجان ته خدای پاک دنده پیدا کړه په پلازمینه کابل کې په اردو کې. هغه دلې موږ کابل ته راوستلو. کله چې زه کابل ته راغلم، نو د پلار څخه مې غوښتنه وکړه چې پلارجان، اوس خو موږ څه ناڅه یو امن سیمې ته راغلي یو، زه باید ښوونځي ته لاړ شم. زما پلارجان زما په بشپړه توګه ملتیا وکوله. ما به مې شول چې خیر دی که ته ښوونځي ته لاړه هم نه سي، زه به په کور کې ستا او ستا شم او تا ته به درس درکوم. بیا نو هغه و چې ما نیم کتابونه د مکتب د پلارجان څخه مطالعه کړل. بیا چې کابل ته راغلم، ازموینه می ورکړه بیا پاتم کوم کې کې نه سلام زمينه دي برابر سره چې زه ټول کورنۍ ته قناعت ورکم او هغه معاملې تړ وکي بیا پردان می دې د شن فکر سره دی هغه نیم درس ماته په کور کې راکو ورسې بیا ازموینه ورکړه د مکرین په دیم مکرانو کې د بلقاسم فردوسی په لسه کې بیا ازموینه ورکړه بیا زه پاتم کوم کې کې نه سلام هغه نه ورسنه زمينه دي خلاف سي ډیره زیاته برابر سره چې زه خپل ذات لري وکړم دی یو نیم کوچونه نو سره هم شروع کړل ځکه ما لکه خراب او ځخندی ته نه هم تللې خط کې ډېرې ستونزې وي بیا د خطاتي کورس ته سره جوخ مزګر به زه کورس ته تللم او سهار به ځخندی ته تللم نو دغه څه زمينه برابر شوه چې بیا ما بریالي سم چې ځخندی وایم
مننه فرهناز جان تاسو یادونه وکړه چې په کوچنیوالي کې تاسو کاکا تاسو مخنیوالي و چې شونځي ته ولاړ سي خو بیا تاسو کابل ته کډه سوست او د خپل مور او پلار په مرسته باندې مزدکړي وکړي تاسو دا هم یادونه وکړه چې رادیو غانې بلکې بي بي سي او ازادي رادیو به مو اوریدل او د خپل لوز د کړو بهر مو روان ساتلې وو دا چې تاسو څه ډول یو شوون کې سوست او نور جنو تمو د زدکړو زمينه برابر کړه په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي
یو پروګرام ما ډیر خیاطي او زه ډیر خوشاله یم ځکه زه هغه وخت د خوندین هم فارغ نه وم ما په کور کې ما ډیر ذکر د خپل پلان جان کړی دی ما ډیر خیاطي چې پر مې د سلورم ټولګي د کتاب نه ما ته شروع کړی و غنات نیو سم یاد دی کڅوړه د محمد نور پیدا پیدا کړې د خدای نو د دنیا د زما د مړې درس چې پر ما سره یو نیم کې غوسم را باندې شو چې ولې نه دې ځکه چې ما د سیر ځنه شروع کړې و چې هغه سلام ټولګي او پاتې نه نو سم په معنا ولې خو په کلی کې د یو پروګرام د ما و سره ډیر په یاد نه دي چې هغه کوم پر د کوم موسسې له خوا نه و خو یو پروګرام نه چې د په کلی کې چې هغه مېرمنې مثلا هغه د ذکر نه به برخه پاتې دي د ذکر زمينه ورته نه ده برابر لا د خوندري نه پاتې دي د مسخین پر ټایم کې یو کورس ورته ویلې شو چې هغه کورس او هغه جوړ شو ما چې کله ازموینه ورکړل نو زما خو خط زده و املا مې زده و ټول شان مې زده ول او هغه کې دې زبري علي شو لمه ځکه په هغه کلی کې وزنی انګلیزي و ما چې ما د کلار نه زده کړې کړې زما کلار با سواده و هغه سیمن صاحب و د پانتون استاد و د کای پانتون کې نو هغه ما زده کړې کړې زه کې بري علي شو لمه بیا د خون کې دنده ما تر کړ شو بیا هغه په کلی کې هم هغه خزه چې زده کړې به برخه پاتې وي خو یو سن اسه ما قانې کړ زه ورغلم دا وی کورونو ته ته مې ویل چې زکره پنره خزه پاز ده او تاسو به خپل نورو باندې زده کړی وکي هغه وخت نو دا د انجنیر دی تعلیم یادونه چې کیدلا یو بل عکس العمل به خدل کیږي تر څه فکر کړ چې زکه یو چاته هم چې خپل خوځې ته واسطه وایي چې زموږ په کور کې کورس جوړ دی دلته را واسطه چې موږ ته زده کړی ورکو نو هغه به څه فکر کاو چې دا یو جرم دی دا یو ډیر غلط شرم دی چې د لیدو په سیوا دی زه خپل هم کله کله ما دې فکر کاو چې بل ما خوځې ته نه پریدي دا شرم بولی خو بیا هغه څنګه هغه ستاسو نه یو کورس چې هغه خپل راوچو هغه د کلی میرمنې تر دې راورسېدلې چې حتی یو رقاور کار راسيدي و د ډیر کله والته د ټلیفون له زمينه نه برابر کله چې بده واده کارتون راتلل یا د ختم کارتون راتلل چا به یو چا په سیوړ ډیر لري چې بل کلی کې به یو څوک چې ماته دغه د کارت هغه لري اخر ته ولول چې څه کلی کې شوی دي دا میرمنې چې بیا موږ ته دغه کورس بلار واچو شپږ میاشتې زده کړې وکړلې او ما ته ډیر دی ویار دی چې ما هغه خو چې یو وخت ما ته خاطره وړې او چې زینې سم لسته یو وخت هغه ته خپل خاطره تخپلې لسته دا ما ته ډیر دی ویار دی او حتی په سرغو کې یو وخت راځي چې هغه لحظه ما ولیدل چې هغه خو چې خاطره سلوسته دی ورسته خاطره لسته
ډیره مننه فرهناز جان چې تاسو خپل معلومات او تجربې له موږ سره شریک کړې اوس به هم ورسو ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې په واخلو او اوریدونکو تاسو کولای سئ موږ د میلمانی فرهناز الکوزی څخه چې شاعر او د هیواد پیژندل شوی ژورنالیست ده خپل پښتنې مطرح کړې اوس هم ورځم یو اوریدونکو ته سلامونه میومنی خپل نوم یاد کړی او که پښتنه لری مهرباني وکړي بلې زموږ ځخ تاسو ته درځي مهرباني وکړئ خپل نوم وایاست او که پښتنه لري هغه مو وکړي
جلال
ا زموج رابطه له دوی سره قطع سو اوس هم ورځو بل اوریدونکو ته مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
بل السلام علیکم علي جان ته سلام او ګران مرمنې سلام محمد قاسم زاکه دلمن له تاسو پاره کې
ځواک صاحب سلامونه دي تاسو ته هم ورسیږي مننه چې ټلیفون مو کړی دی د فرهناز الکوزی څخه که تاسو کوم پښتنه لري مهرباني وکړئ
ګیره ته مننه کوم وکینم ځانه خور یو وکینم یو بارز کول کې شزه ده چې دې مبارزه کړې ده او اوس یې داسې یو څه کړی چې دلته به شنو خلکو ته کټه رسیږي یعنې ډېر خونې زده څخه ګټه اخلي ځینې ولې تاسو غواړئ چې نور څه ته ځم چې هم لکه دا فزاني خور به چیرته داسې انجونې څه چې هغه زده کړې په لیوالتیا دي ولې د کورنۍ د مشکلات پر اساس دین څه کولای چې زده کړي وکړي نو د کورنۍ څخه مې دا ایله ده چې خپل لوري د مکتبو ته پرې چې څه زده کړو وکړي او پر راتلونکي دې خپل انده سم کړي نو د فزاني خور څخه مې دا ایله ده چې لوري زده کړې ته کوم اساس کړی دی یعنی په کوم بخش کې کړی دی ماسټري او لیسانس اخیستې ده کنه اخیستې ولې لږه
مننه ځواک صاحب فرهناز جان تاسو د ځواک صاحب پښتنه واخیسته تاسو کولای سي د دیو پښتنې ته ځواب وایست
ملالی جان ډیره زیاته مننه ځواک صاحب ته زنګړی سلامونه خوله دی وکړي چې ورځ په خیر سره پیل کړی وي بالکل ما چې کله دول سم خلاص کړم د دې زینو چې را کورنۍ مسولیت او غزمات تر غاړې سو ما به څلورونه رسولې وای به هغه په هنتون ویلې به هغه به تاسو ذکر کړی وای چې بیا وي هغه ته به یو څوک وای چې دا زمينه یې ورته برابر کړی وای د پلان تر څنګه چې دې هغه ماش مکتفي نه وو او نسو کېدل چې از ما ورونه پر ذکر دی وکي بیا هو د ژورنالیزم نظر سره غلم زه ډیره وډه ما چې ما د ژورنالیزم په برخه کې کار شروع د هیواد رسپانه مثلا ملي ټلویزیون ځین ټلویزیون د تواته ځین نور قلمي را دي چې موږ د رسپانه سره درلودلې ما باغان تلیکنې کولې نو دا چې زه کله د ژورنالیزم نظر سره غلم ما د خپل ورونو سپانسر شل چې ما شاله بیا کوم چې ما ورونه هر یو د کابل پوهنتون نه فارغ دی یو ورته نتی بو ای دوه مرور مې ژورنالیزم نه فارغ دی هم دا سې نور ورونه نه ماشاله زده کړې کوي خو د بیا ځای د کزما زده کړې هم نیمګړې پاتې دي خو زه دا لړ بولم چې زه د دې سبب شوې و چې هغه زما ورونه یو ځای ته رسېدلې دي ان دا کې به داسې وایي چې موږ داسې یو کوم خور درلودل چې موږ یې تر دې ځای را ورسولو ځکه ته د دې لسم نه فارغ یې ما اوس مې د یم انسټیټیوټ ولې دی د ژورنالیزم د دوه کانال او وروسته اوس هم ادبیات وایم پښتو ادبیات په هنځي کې ما د دوه کال محصله یم
مننه فرهناز جانی تاسو د مخکښ شذې پروګرام اوریدونکو اوس هم یو بل اوریدونکو زموږ سره پر لیکه دی مهرباني وکي ازادي رادیو ده
بله احمد علي بشير سلامونه تاسو باندې کوم تاسو رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو تاسو ملمنه ته سلامونه
السلام علیکم تاسو خپل نوم یاد کړئ او که پښتنه لري هغه موکړي
تاسو دایمي همکار او تاسو دایمي اوریدونکو همکاري سره پښتنه جوړجانس
قاری صاحب زموږ میلمنه فرهناز الکوزی ته او تاسو مخکښ شید پروګرام اوري له دوی څخه کوم پښتنه لري مهرباني وکي
بل اوله پښتنه خو نه دا چې په افغانستان کې صنعت د اوسې موږ ته ګورو ازادي د بیان صنعت خصوصا د ژورنالیزم طبقه په خطر کې لیدل دا تاسو ګورئ جورنالیست خپل د کور نشي وتلای یقلن یو ډاکټر یو آزاد نشي ګرځیدلای په نامه د جورنالیست نه رسنی دي کومه څه شي فکر وکړو یو جورنالیست وجل کیږي بیا په ادبی وجنو کې څوک مسولیت نه اخلي د دې سیم پښتنه دا ده چې په انده کې تاسو او جورنالیزم ته یا د جورنالیست او امنیت ته په کوم سترګه ګوري څه احساس کوي او دوهمه پښتنه مې دا ده دوی خپل واین دي څه څه ملري پاینده کې دوی خپل راتلونکي د څه ملري یعنی نورې شې څنګه کولای شي چې د پر قدم باندې قدم شي او دوه پرسنه مې ستاسو د دوه میل منیسه پر دې کوچی څخه دا غواړي چې د سولې په باره کې وغوند جوړ کړي څومره دا د اتمنه چې دا دوی غونډه د دوی علي زلي به نتیجه ورکړي او شزه په صلح کې واقعا رول خلوبول شي د دې په نظر څومره رول لوبول شي شزه په صلح کې
ډیره مننه قاری صاحب، تاسو پښتنې مو واخیستې او دوهمه پښتنه به د فریده کوچی څخه هم وکړو. فرناز الکوزی زموږ میلمانه ده. فرناز جان، تاسو د قاری صاحب پښتنه واورېده، د دوی پښتنه به مو واخیستې وي، مهرباني وکړئ.
محترم قاری صاحب، سلامونه نیکې هیلې. راځمه دې ته چې مکه وګورو، نور د څلوېښت کلنه جګړه به نه یادو. راغسو دغه نولس اتلس کلونو ته چې زموږ د پخواني ولسمشر د حامد کرزي په حکومت کې زمینه برابره شوه چې نجونې داسې ښوونځي ته لاړې شي، نجونې داسې پوهنتون ته لاړې شي، نجونو ته د زده کړو زمینه، هغه کورنۍ چې پوه وي او هغه کورنۍ چې نجونو ته اجازه ورکوله. بیا ورو ورو ورسره مکه وګورو، په افغانستان کې رسنۍ ډېرې شوې او ورسره راډیوګانې ډېرې شوې چې ماشاءالله موږ زښته ډېرې راډیوګانې لرو، ورسره د میډیا په برخه کې کار وسو، پرمختګ وسو. زښته ځینې هغه زمو پخوانۍ نطاقانې چې وي چې د ډېرو نومونه به ماته نه راځي، او د ازادۍ راډیو نطاقانې وي، ورسره په بی بی سي کې نطاقانې وي، هغوی دغه انګېزه راخوره کړه چې د ژورنالیزم ډګر ته نجونې راشي، د هغوی غږ، د هغوی فعالیتونه، د هغوی زحمتونه، د هغوی دغه کړنې چې دوی وکولې. زه واقعا خوشحاله یم چې دوی ته موږ ته انګېزه راکړه. راځمه د ورور پوښتنه داسې وه چې هدفي وژنو کې د ژورنالستانو ژوند دې ته څنګه ښکاري؟ که موږ راسو نور کلونه به پرېږدو، دغه د وروستۍ لس میاشتې چې د دیارلس سوه نه یوم کال دي، دغه ته که موږ وګورو، تاسو وګورئ چې د ژورنالستانو ژوند څومره ناامنه دی. بیا دغه وروستۍ میاشت که موږ وګورو چې د ازادۍ راډیو خبریال الماس دایي او سره مکه وګورو، فردین سیاواش صاحب، جوخ په راسو موږ به ملاله میوند وګورو چې یو پیاوړی ژورنالیست وه، هغه د کورنۍ سرپرسته وه، هغه مو د لاسه ورکړه، او سره زموږ یو بل خصوصي ټلویزیون دی په کابل کې، د هغې دوه خبریالان په میلمستیا کې مسموم شول، ووژل شول. خو موږ راځو دې ته، دغه وژنې که موږ وګورو په دې وروستیو کې واقعا د اندېښنې وړ دی. دلته خبریالانو ژوند ګڼ شمېر، ما په ټولنیزو رسنیو کې پرون ځینې خبریالانو پوسټونه کړي ول چې زموږ ژوند د خطر سره مخ دی. نو افغانستان کې خو د ژورنالیست دغه ژوند چې دی، په له ډېرو بدبختیو سره لاس او ګریوان دی، له ډېرو خبدیو سره لاس او ګریوان دی. یعنی ژورنالیست تر ټولو فقیره طبقه په افغانستان کې ده. دوی چې په رسنیو کې کار کوي، هغه معاش ورته په وخت نه ورکول کېږي، یا څوک چې لیاقت لري لیاقت ته نه کتل کېږي، استعداد ته نه کتل کېږي. یو څوک راځي د دې حق خوري، یو څوک دې ګواښي. که دوی یو چاله کلپ ماخلي، په هغه عادي کلپ باندې د خبرونو دپاره دې ځورول کېږي، وزارت ورته کلپ نه ورکوي. مثلا د وزارتونو ویاندیانو سره مرسته نه کوي، په ولایتونو کې د والیانو ویاندیانو سره مرسته نه کوي. یعنی د ژورنالیست دغه ژوند چې دی په افغانستان کې، افغانستان خپله د ژورنالیست دپاره د اوسېدو ځای اصلا دی نه. خو داسې موږ راپورته کېږو، د ټولنې غږ پورته کوو، د ټولنې دغه زموږ په ټولنه کې چې کومې بدبختۍ دي، دغه جګړې چې موږ ته راپرېښې دي، دا انعکاس کوو، خلکو ته رسوو. دا د خپلو هېوادوالو دپاره د یو ژورنالیست تر ټولو غټه قرباني ده چې دا یې ورکوي، او راځي د دوی د غږ پورته کولو دپاره حتی خپل ژوند د لاسه ورکوي. یو ژورنالیست هېڅکله د خپلې کورنۍ دپاره خپل ژوند د لاسه نه ده ورکړی، خو کله چې حقیقت وایي، کله چې واقعیت وایي، دې واقعاتو ته څوک پرېږدي نه. نو د ژورنالستانو ژوند واقعا په افغانستان کې د اندېښنې وړ دی، او زه ورته ډېره زیاته په تشویش یم.
ډیره مننه فرهناز جانې، تاسو ډیر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې خبریالان د خلکو ته د بې پرې معلوماتو رسولو لپاره کار کوي، او پر هغه سربیره هم بیا د دوی ژوند په د تهدید سره مخامخ کیږي، او دوی ګواښل کیږي چې یوازې د دوی دنده دا ده چې خلکو ته سم او بې پرې معلومات ورسوي او نور څه نه. اوس هم د یو بل اوریدونکو پښتنه اخلو، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو اوري.
السلام علیکم بشیر صاحب، تاسو ته محترم میلمنی خور ته سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم. هغه امیر د جلال آباد نن تاسو سره لاین کیم. مخکې خور ویل چې ترنې زما د تحصیل یا تعلیم ممانعت کاو، او پلار مې ماته ډاډ راکو، هغه زوا سوالمه زه سوال چې زه فکر کوم، هیڅ یو پلار، هیڅ یو تره، هیڅ یو ماما بخپل لور یا خور د تعلیم نه مانی نه کی. خو متاسفانه چې په افغانستان کې شرایط ورته هغه سي، څنګه مسایل هغه سي نه دي. دغه مسؤلیت د دولت ده، حکومت باید دغه ستونزې د مخه نه لري کی، د خوځ لپاره باید پوهنتون برابر کی، یا مثلا
شاران اوس منګه ګورو چې په هلکو جلۍ په یو سنس کې ناست دي. یعنی شریعت کې دې سره شریعت په ټکر کې ده. شریعت دغه شی نه غواړي. نو یو افغانستان بیا نه نه فیصده مسلمانان الحمدلله موږ تاسې نو یو جلۍ یو هلک چې په یو تعلیم په یو چوکۍ باندې ناست دي هغې ته هېڅ یو ورور هېڅ یو تره هېڅ یو ماما اجازه نه ورکوي. نو دلته شرایط ورته تقریبا مساعد نه وي. نو ځکه د بعضې خلک یې ممانعت کوي. کنی هر څوک غواړي چې زما لور ډاکټره شي انجینر شي خو په یو چوکاټ کې ځکه دلته اسلام نافذ ده. دلته اسلامي قوانین دي. سړی باید دې ته هم توجه وکړي. نو تاسو توجه نه مننه.
اغه امیر صاحب تاسو پښتنه مو واخیستله تفسیره او اصلا مننه د جلال آباد څخه. اغه امیر صاحب ویل چې جنو ته زمينه اصلا مساعده نه ده د حکومت تخوا څخه. فرناز جان آیا تاسو په د دوی د خبر سره موافق یاست که دا خبر اصلا و کورنۍ ته هم متوجه ده چې کورنۍ باید د خپل لونو د حق لپاره جګړه وکړي او هغوی باید ورسره مبارزه وکړي په دې برخه کې د خپل جنو ته زمينه مساعده کې چې په خوندي چاپیر یال کې انجونی و شوندې تبوزي او راولي او د هغوی خوندیتوب په خپل ونی ترڅو د هغوی راتلونکو روشانه سي.
بالکل بالکل ډیره زیاته مننه مننه جانې. زه یو سوای ما زه کله کورس زم زه د انګلیسي کورس زم زه ور دي ورور راتخنه داسې جواب کوم چې کله هم زه کورس زم زه که زه خو وظیفه لرم د وظیفینه ما غو د ژورنالیزم د مسلک څخه تاسو خپل معلوم دی چې دا څومره ستړی کیدونکی مسلک دی. موږ یو راپور پسې ځو له ګڼو ستونزو سره مخ کیږو. حتی تر ماښام موږ کلیپونو پسې ځو ترڅو چې هغه کلیپونه ورته راټول کړو. زه ماښام کور ته ځم. بیا زه د انګلیسي کورس ته ځم. پلاجیان مې ډېر خوري کورس ته کله چې هم پی جي چې زما د رخصتېدو ټایم دی ما پسې ډېر ته راځي د کورس نه مې راولي کور ته. یعنی هره کورنۍ یا د دغه لور چې دی د زوی په څېر په پلار باندې حق لري چې دا ورته زمینه برابره شي. موږ باید د دې نه وډاسو چې په پوهنتون کې زما د لور سره یو هلک ناست دی. صحیح دی زموږ اسلامي ټولنه ده. موږ به هغه خپل د شریعت ته په کتو مخته ځو خپل اسلام ته په کتو خپل دین ته په کتو. نو باید موږ د خپل رفتار او کردار وکړو. خو دې کې کورنۍ ملاتړ ډېر زیات مهم دی چې لومړی خو کورنۍ باید داسې اولاد وروزي چې کله هم موږ ماښام دسترخوان هوار کړو ټول راټول چې د وظیفونه راستانه شي. زما پلار همیشه موږ ته یو نصیحت کوي چې زه خپلې لور ته هم دا وایم چې ته به مثلا نه به د چا زوی ته ګورې نه به د چا لور ته ګورې نه به په کوڅه کې درېږې نه به غلط کار کوې. خدای مکړه خپل کار ته به ځي او بېرته به راځي. همداسې چې ما ته وایي همداسې زما ورور ته هم زما پلار وایي چې زوی د چا لور سره کار نه لري د چا د لور شمیرې به نه غواړي. یعنی دا زما د پلار اغولینې نصیحت وي چې موږ ته هر ماښام کوي که هره کورنۍ دغسې خپل اولاد وکړي. لور خو طبعا چې ډارېږي هغه د پلار د خبرې نه سرغړونه نه کوي. سرغړونه هلکان دي ځکه دوی هلکانور کړی دی چې تاسو هر کار وکړئ خو هغه موږ ته سم نه دی. تاسو خدای مکړه غلط کارونه مو کوي. د چا لور ته په کوڅه کښې مو لرېږي د چا لور په سیند کښې دا به غلط کار نه وي. خو زما لور چې کوم هلک پسې لاړه دا به ډېر غلط کار وي. زما له نظره زه دا وایم که د چا لور هم د چا زوی پسې ځي دا هم غلط کار دی. که د چا زوی ده د چا لور پسې ځي دا هم غلط کار دی. ځکه حقوق مساوي دي او موږ چې نصیحت کوو یوازې لور ته دا ونه وایي چې ته زما سر را ټیټ نه کړې ته چې ښوونځي ته ځي ډېر پام به کوي. دغه کلمه که موږ خپل زوی ته وکړو هېڅ ورور به یا هېڅ د افغانستان اوسېدونکی چې هلکان د هلکانو له برخې نه زه ووایم هغه به جلۍ ته په لاره ونه درېږي. ځکه د پلار به ورته نصیحت کړی وي خو پلار دته برعکس انګېزه ورکوي. پلار لور ته نصیحت کوي لور ته د شرم خبره کوي. زوی ته نه وایي چې ته دا غلط کار وکړې سبا ورځ زه هم ما ته شرم دی. زه پلانکی به وایي چې د پلانکي زوی یو نجلۍ ته ولاړ دی او راځمه. دلته صحیح ده د امنیت نه شتون ځینې زموږ عنعنات زموږ رسمونه زموږ رواجونه زموږ دودونه ډېر کله د دې سبب کېږي چې یو څوک به ماته تانه را کړي چې زما لور ښوونځي ته لاړه شي. که موږ ټول عمر د خلکو خبرو پسې وګرځو چې پلانکی به ما ته داسې ووایي هغه بل سړی به داسې ووایي چې ستا لور ښوونځي ته ځي خو موږ خو به خپل ځان نه پاتې یو. موږ بیا ټول عمر د خلکو خبرو پسې وګرځو نو بیا ولې موږ ځان ته موخې ټاکو ولې موږ ځان ته اهداف ټاکو. کله چې موږ ځان ته موخې ټاکو باید د هېڅ چا خبرې نه وګنیږو. مثبتې خبرې مشوره کول دا صحیح ده. په خپل ځای یو چا نه به مشوره اخلو یو چا نه به مثبت انګېزه اخلو د مشرانو خبرو ته به غوږ نیسو د مور د پلار د تره د ماما د ټولو ته احترام درناوی په خپل ځای. ولې چې څوک ما ته وایي چې اغلې الکوزي ته چې دې نطاقه کېږي ما دا ډېره اورېدلې دي. ما ورته لکه زستا په خبرو په سیرو ګرځم دا خو ما ژوند د تباهي خاطر دي خو راځم زمک د حکومت له خوانه د دولت له خوانه هم دي منګړتیا ورسته د اوس کمک پنري پلاتو ولسوالۍ کې وګورو په ولسوالۍ کې ښوونځی نشته د انجینر خار ته تللی نشي دا درسره منم دا بالکل منم وروره چې دولت زمینه نه ده برابره کړې دولت باید زمینه برابره کړي په هرې ولسوالۍ کې باید چې یو غټ کلی وي هغې ته ځانګړی ښوونځی ورته جوړ شي داسې نه شي چې دا ټول کلي چې په یو ولسوالۍ کې دي هغه د ولسوالۍ په ښوونځی باندې وربار وي نه انجینو ته باید ډېره توجه وشي انجینو ته باید په داسې مهال کې مکتبونه جوړ شي چې د ټول دغه مهال انجینې چې دي د مکتب په داسې یو موقعیت کې وي چې ټول ورته په همغه یو تلی وشي تر څو دوی ته خنډ جوړ نه شي خو حکومت دغه برخه کې نیمګړتیاوې لري مکه وګورو موږ لغمان یاد کړو موږ ننګرهار یاد کړو موږ پکتیا یاد کړو پکتیکا یاد کړو چې هلته نوي نوي اوس خلکو زړهخه کړی چې د نجونو دپاره که موږ د رسنیو ته غوږ وسو هلته نوي نوي اوس ښوونځي جوړېږي د نجونو دپاره هغه هم د کلیوالو په مرسته چې ځمکه یې ورته ورکړې ده حتی خپله پکې کار کوي دا زمینه یې برابره کړې ده حکومت باید دې ته پاملرنه وکړي دغه هلته بیا چې کورنۍ ملاتړ وي حکومت هم پاملرنه وکړي نو تبان بیا کورنۍ هم زړهخه کوي چې هغه خپله لور ښوونځی ته ولېږي
ډېره مننه فرهناز جانې اغه امیر صاحب ستاسو پښتنه به ځواب سوي وي اتمن فرهناز جانې وی شي خبرې ته اشاره وکړه چې دا مسؤلیت بیرته مور او پلار ته ځي چې اولادونه پیدا کوي نو باید د هغوی د حقونو هم پر ځای کړای شي چې په هغوی کې د بشري حقونو څخه چې اسلامي او بشري حق دی چې هر کوچنی باید حد اقل ابتدایي زده کړې ولري او د هغه د تضمین او د ډاټ په خاطر باندې مور او پلار باید هڅه وکړي چې د کوچنیان شونځي ته ولاړ سي ترڅو د ټولنې نیمایي برخه فلج نسي چې هغه شذ دي چې بي زده کړو او بي سواد پات نسي چې بیا په آینده کې ژوند تاریخ دلای سي او د تاوتریخوالي سره مخامخ کېدای سي ځکه دوی خپل لار نسي موندلای او د بل چا پر اوجو باندې بار جوړېدلای سي د فرهناز کوزی سره به موږ خپل خبرو ته دوام ورکو زموږ نور ملمنی هم د موږ هڅه کوي چې ډاکټر لیلا افاق او فریده کوچی هم له موږ سره په دې پروګرام کې یو ځای سي موږ ور دي ته ټلیفون کوو خو تر هغه مخکې به یو بل اوریدونکو راوخو چې د فرهناز جان څخه خپل پښتنه مطرح کړي مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
السلام علیکم فرجانی
وعلیکم السلام تاسو خپل نوم وایست او پښتنه وکړي
جان دې خوشاله دې صبرایو رحیم ته
تاسو پښتنه لری زموږ د هم د زموږ د ملمنی فرهناز الکوزی څخه
پښتنه لری د ځخ پښتنه په مدره صبر ده چې په حجاب اسلام کې کوم تعلیم دي خاص دي په دا هغه به خدای سينه چې دې دې د حجاب نه دی ریلی کنه په حجاب اسلام کې نو دا غږ ځکه خدای څنګه چې د حجاب ویل کا اوس پلکان نن جون یو ځای سره کین او د سو ای ولې نه په حجاب اسلام کې تعلیم وکي
بله ستاسو تفسیر مو واخسته موږ دا نو وایو نه زموږ ملمنه دا خبره کړې ده چې باید شذې په به حجابي کې ولاړ سي بلکې موږ د انساني او بشري حق خبره وکړه چې فرهناز الکوزی ویل چې شذې هم باید د زده کړو زمينه ولري او حق ولري چې هغه خپل راتلونکي سم کړای سي بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړي ازادي رادیو اوري
بله السلام علیکم زانی اقزادی ما د لغمان ولایت استاد سره په تماس کې ما سمادي تاسو د ملمنی خور نه دا پوښتنه ده چې اسلام خو خځو ته حقوق ورکړي هغه مونږ منو هغه طالبان هم مني ارسو کې مني دا و چې کومې خځې دا ناری وي او دا وایي چې مونږ دا اصول نه منو دا حقوق نه منو او دا غو نور سیاست فکران غخ دی دی او دوی د خځو د حقوقو په غانه دا ناری وي دا خځو ته تاسو پیغام لري یو خبره خو می داد او بل زما دا ټول خځو نه داخله ده چې تاسو دا اسلام په دې کې پړ مو بولی اسلام وایي چې خځه اذان نشي کولای اقامت نشي کولای او تاسو دلته پر رادیو غان کې نه تاسو دلته تبصری ورکوي دا تی په کوم حدیث دا دې ماته وای چې دې په کوم حیات په کوم دغه باندې سنت باندې دا خبره تاسو کوي په دا ریډیو غانو کې
مننه تاسو تبصره او پښتنه مو واخسته فرانس جان تاسو د دوی خبره واوري د ک تاسو کوم څه اضافه کول غواړي مهرباني وکړئ.
ډیره زیاته مننه ورورجان ته سلامونه. زه راځم د دې پښتنه بزه داسې جواب کوم چې شکر الحمدلله مقتول مسلمانانی زمکه دغه حکومت چې دی افغانستان اسلامي جمهوریت پرې لیکل شوی دی. تاسو وګورئ چې زمکه ټول هغه اصول چې دي هغه مکه د اسلام په چوکاټ کې همیشه غوښتي دي. که زمکه خویندې نن ناری ویي هغه ټول اسلامي حقونه غواړي. زه دې ورو ته یو کلمه دا وایم چې زه راځم دې ته هغه حقونه چې اسلام ښځو ته ورکړي دي تر اوسه هغه په دغه ځمکه په هېواد کې تر اوسه مېرمنو ته نه دي ورکړل شوي. تاسو لا چې اسلام سم مطالعه کوي، خپل دین مطالعه کوي، قرآن تلاوت کوي، هغه د ترجمې سره ولولئ. هغه حقونه چې اسلام مېرمنو ته ورکړي دي تر اوسه هېڅ دین نه دي ورکړي. که مګه دا ډیموکراسي ده، که دا نور دي، که هر څه دي، مکه د نړۍ ټولو هېوادونو ته لاړ شو وګرځو، هغلته د مېرمنو مګه حق او حقوق وګورو، بیا راشو افغانستان ته. دغه زموږ خویندې چې اوس راځي دا ماشاءالله ټولې په ایجاب کې راځي. داسې نه ده چې چا د سره څادر غورځولی دی، یا خدای مکړه څوک د ایجابه راوتلي دي، یا پوهنتون د زده کړې ځای دی، د تدریس ځای دی. پوهنتون په دې معنی نه دی چې تاسو د پوهنتون کلمه واورئ چې یو نجلۍ پوهنتون ته ځي، هغلته خل د تدریس لپاره ځي، هغلته خل د پاشاو پتنیو یا د نورو کړنو دپاره نه ورځي. مکه وګورو تر ننه پورې چې ما کوم انجینې لیدلي دي، که هغه په کلو کې ښوونځیو ته ځي، که هغه په ښارونو کې ښوونځیو ته ځي، ماشاءالله تورې جامې اخوستي دي، ښایسته خبرې په سر دی. او که پوهنتون ته زموږ محصلین ځي، هماغه د اسلام په چوکاټ کې هر وخت تللي دي، دوی خپل حجاب کړی، حتی ډېری خویندې زموږ حجاب اغوندي. او راسمه که څوک خپل حیا او عزت وساتي، که څوک خپل اسلام وساتي، که څوک خپل دین وساتي، هغه په حجاب کې نه ساتل کېږي. ځکه زه چې د خپل دین سره د زړه نه مینه ونه کړم، زه خپل دین د زړه نه قبول نه کړم، زه خپل کتاب د زړه نه ونه منم، زه انسان اوس چې دا وژنې چې کېږي دا زموږ د پکم پکم کې حجاب کې دي. دا په اسلام کې شته چې ته ملاله میوان ووژنه، ملاله میوان چې دی ولس هغه دي پورته کړی، ملاله میوان چې د پوهنتون محصله وه هغه یې ښه بېلګه ده، ملاله میوان چې له موره پاتې لس خویندې غټې کړي دي او هغې ته یې نفقه هم راوړله. موږ که ملاله میوان یوه ژورنالیست ته یاده کړو، هغه یې ښه بېلګه ده د ژورنالیستانو چې موږ ولیدل چې هغه په حجاب کې کېناستله. د هغې هر یوه خپرونه تاسو وګورئ چې دا ویښتان یو دانه نه ښکاري. یعنی دلته هر څه د اسلام په چوکاټ کې برابر روان دي. هغه څوک چې نیوکې لري، هغه څوک چې د دې ورور چې دا منفي نظر دی، دا به د دې خپل نظر دي. ځکه موږ د هر چا نظر ته درناوی لرو، احترام لرو، قدرې کوو، او په ښو خبرو باید هغې ته قناعت ورکړو. زه دې ورور ته دا وایم، زموږ ټولې خویندې چې راپورته شوي دي، دوی وایي چې دوی خدای موږ ته داسې نه وایي چې موږ ته داسې حقونه راکړي چې موږ د خپل وطن ورانو کړو. دوی وایي چې هغه حقونه موږ ته راکړي چې اسلام موږ ته راکړي دي. ځکه دوی پوهېږي چې کوم حقوق چې دوی ته اسلام ورکړي دي، هغه تر اوسه دوی ته نه دي ورکړی شوي. که تاسو خپل دین سم مطالعه کړئ، بیا به د میرمنو په حقونو باندې خبر شئ چې اسلام میرمنو ته څومره حقونه ورکړي.
ډیر زیاته مننه فرهناز الکوزی چې تاسو موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د مخکښ شذې پروګرام دی او تاسو څخه ډیر زیاته مننه کوو چې تاسو ډیره ګټوري خبري وکړې او د میلمن د اوریدونکو پښتنو ته مهم ځوابونه وویل. اوس هم ورځو خپل دوهمې میلمنی ته چې فریده کوچی ده، د فریده کوچی څخه به تر یوې لنډې خبرتیا وروسته خبرې کوو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوریدم مخکښ شذې پروګرام دی. فریده کوچی زموږ دوهمه میلمنه ده. میرمن کوچی د افغانستان د پرلمان په خوانی سناتور ده او دا د سولې غشتونکو شذې په نوم یو غونډه جوړوي چې پر همدې موضوع بل دي سره خبرې کوو. میرمن کوچی خبرونه ته شرغلاست.
خدای دې صدر ولي ستړي مسه څنګه یې شایې
ډیره مننه ژوند دی اوسې خوشاله سوچ تاسو ژغورو.
نو زم ډیره خوشاله سم چې ستاسو ژغ به واره دی او زمو دی ازادي راځو ته ورابو بللم. او زما خوشتنه ستاسو څخه ده چې اول د افغان میرمنو ټولنه او د افغان سولې غشتنې ټولنه ما جوړه کړې ده. دا افغان میرمنو سوله غستون کې ټولنه می جوړه کړې ده. او دا د طالبانو څخه هم تقاضا کوم، د چارواکو څخه هم تقاضا کوم چې ویني افغانان شزي کچې دوی نوې ورځ ولاره ولاره ود خطر ته هیڅ رانه وړه. دا افغان شزي چې ولاره سي او ټولنه می جوړه کړې ده، د افغان میرمنو د شزو د سوله غوښتونکو ټولنه، او چې ولاره سو مړ خطر ته زو د خیره. او د لنډ یا دا پنجشنبه یا بله پنجشنبه یو مطبوعاتي کنفرانس هم جوړوم چې وینه چې دا درست افغانستان ولړزیږي، چې د نارینه وو خو هېڅ ونه کړه، چې ښځې پلوونه و طالبانو ته ونیسي، چې و طالبانو زامنو وورونو تاسې چې مړه کېږم ستاسې یتیمان پاتېږي، ستاسې کونډیانې پاتېږي، ستاسې مندې بورې کېږي. او زموږ د زموږ پولیس وردو چې تاسې وژنئ، همې کونډیانې پاتېږي، همې یتیمان پاتېږي، د دې اوښکې څوک پاکوي؟ تاسې مرم زموږ غم دی که دوی مرم زموږ غم دی؟ دا څلوېښت کاله کېږي چې جګړه روانه ده، او جګړه روانه ده چې دا خو امریم افغانان دي، اخوا د امریم افغانان دي. امریکا او پاکستان د خیر پر غونډۍ ناستي چکچکی کوي، دې تم پیسې ورکوي، یې تم پیسې ورکوي. موږ د امریکا تر پیسو تیرو، امریکا دې داسې موږ څنګه وږدي لکه د عراق څخه جوړوتل. که چیرې ځینې د سولې کلي د دوی په لاس کې ده، د امریکې او د پاکستان، که وږي زموږ تر خو د اوله پلو پاکستان ته هم نیسم، امریکې ته هم نیسم، طالب ته هم نیسم، چارواکو ته هم نیسم، چې موږ ته بس دا څلوېښت کاله کېږي چې جنګ روان دی. او د سولې کلي د طالبانو د امریکې او د پاکستان په لاس کې ده. که سوله کوي ونکي کې نه کوي، د امریکا سفارت هم دلته دی، د پاکستان سفارت هم دلته دی. د پاکستان سفارت هم ولې پښتو وروانه چوم، او د امریکې سفارت هم ولې وروانه چوم؟ ته ولې زموږ د لوکان زموږ نجونې چې مکتب ته ځي، د مور پلار سترګې په دروازه کې دي چې کله به راسي کله به راسي. پرون یې په روزګان کې بمبار کړی دی، پرون دی کابل ورځ، د یو کور اته نفره لس نفره مړه دي، عام خلک ډېر مړه دي.
کوچی صاحب، بله، تاسو وویل چې تاسو د سوله غوښتونکو میرمنو ټولنه رامنځته کړې ده، که تاسو په دې اړه موږ ته لطفا ووایاست چې په دغه ټولنه کې څومره ښځې غړیتوب لري، د دوی هدف څه دی، دوی څه غواړي، کومه برنامه پر مخ وړي، او تاسو د کومې ستراتیژۍ د مخې دغه ټولنه جوړه کړې ده؟
موږ زه خو لس میاشتې مریض وم، پنځه میاشتې دلته وم، پنځه میاشتې مې په یم کې تېرې کړې. نو چې رالم ګوره، هغه د قطر خلک بېرته راغلي وو، نوې ورځې یې تېرې کړې په رخصتۍ. او ما ویل چې دوی چې په دوی چې پوره نه شوه، زه به ښځې مخته کړم، ښځې د مطبوعاتي کنفرانس چې ورکوم، یو پنځه زره ښځې دي په دغه کابل کې، به یو وټل ورته نیسه، به دلته به د ولایتو د ولسوالیو د دغه څه چې کوچیانې پښتنې دي، زه راغواړم دا مطبوعاتي کنفرانس ته ورکوم.
څومره غړي دي ستاسو د ټولنې، څومره کسانې دي؟
پنځه زره. دا اوس وی جوړې کړې، زه غواړم چې په ولایتو کې هم جوړې.
ششه، پنځه زره کسان دي. او زموږ یو اوریدونکي مخکې ستاسو څخه یو پوښتنه زموږ سره ثبت کړه، هغوی ویلي دي چې تاسو څومره ډاډمنه یاست چې دا هڅې به نتیجه ورکړي، او ښځې د سولې په پروسه کې څومره مهم رول لوبولی سي. په دې اړه که تاسو زموږ دغه اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ او خپل ځواب ووایاست.
زه دا جواب درته وایم چې پر دې پخوا چې به پر پولي و پر پټي و، یو نفر قتل به یو نفر ورسېدی، نارینه و به ولاړه، نارینه و به خلاص نه کړه، بیا به ښځې ور ولېږلې، ښځو به پلو ورته واچوئ چې د دا پلاور روی مې در وړی، دا پلو زمانه دی د بیبیانو دی او ګوره حضرت خدیجه شو شزه و سوداګری کول طالبان ان شاء الله تعالی موږ مخ به پرمځکه نه کی موږ به خپل پلو ورته نیولې د ملالي متحد دا ټول خپل پلو نیسو هم لوړ چارواکو ته هم دغه ته هغه خون چې بې وکی دا ښځو ته بې وکتل وینه تر هغه قتالو تر هغه پلو تر هغه جنګ به تیر شوه اوس نن ورځ ما دغه فکر وکی چې راسه دا ټولنه جوړه که د افغان میرمنو د سوله غوښتونکو ټولنه چې موږ اډې ته قطاره پورې ځو
ښه ښځېم
یو بشر دي
بلېښځې
دغه ګوره دا ښځې چې نه وای دا نارینه د کوم ځایه پیدا کېدل دا طالبان به د ښځو زبه نه وي دسې زړه خو بیا د غوښو وي د ډبرې خو به نه وي اخره به یې ومني.
تاسو یادونه وکړه چې تاسو به ټولو خواو ته د جګړې ټولو لوري ته به پلو نیسئ او بیا تاسو وویل چې ښځه هم یو بشر ده او انسانان ټول د ښځې د وجود څخه پیدا سوي دي، نو آیا داسې نسئ ویلی چې یو ښځه هم د یو برابر او مساوي انسان په توګه باندې د دغو ټولو لوریو مخ ته کښېنستلی سي، د دې پر ځای چې ورته پلو وغوړوي پر منطق ولاړه باندې ورته خبره وکړي او خپلې غوښتنې ورسره مطرح کړي او هغوی ته ووایي چې دغه نوره جګړه بس ته سوله غواړو؟ دا پښتنه او بل زموږ اوریدونکي به راواخلو، هغه بس تاسو څخه خپل پښتنه وکي، مهرباني وکي. آزادي رادیو اوري فريده کوچي زموږ سره پر لیکه د تاسو پښتون ته به ځواب وایي. بل اوریدونکي راخلو، مهرباني وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خپل نوم وایست؟
مننه. زکه دیواله شنه د شلمند د سره وسل سوي. اول خو زه کوچی خورت خپل سلامونه وړاندې کوم. دوم لري سونه ش کریوال انده سره دا مشته د سولي وړاندې کوم. نو ان شاء الله د شلمند ما چې دا سخن دی راپورته سي لکه کوچی خور، نو هم به طالبان هم به افغان حکومت او نور به هم هغه بهاني